سلامونه درن اوردونکو، وخت مو بخیر. د دې خبرونه ډیر برخه د تاندې څنګه او درسي ست خبرونه ته ځنګړې شوې ده، خصوصا په مکړې خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونو ده. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغۍ وکړيږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنځ سره د مبارزې نړیوال ورځ سکل د دې شوارهو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنځ ختم کړو. ورمازل شوه د طالبانو د حکومت د ټول غټ وزارت وایي د تیر 1300 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلې له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لېږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سم وخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2015 ټنه، د اقینی بندر له لارې 1200 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2500 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلې له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربېره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر دغه هېواد د طالبانو بې واکمنېدو وروسته د هوایي لاره ټاکلې شوې چې له امله سلګونه زره ډالر یې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واورې تیز باران، بدونو سیلابونه اټکل شوې. د وزارت داسې وخت د دې شته د رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثر ولایتونه ساړه او خلګي د بد اقتصادي وضعیت له امله ډېرانې بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر دا چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو بو. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراني پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکران کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو څلور اویا کسان یې ټپیان کړل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پنه وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې له کومو اسانتیاوو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډېر هڅان دي. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
Thank you. تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یوه حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نوښت نسي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسولی تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خشم او د دې تر څنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي آرامه چاپېریال لټوي بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوانه انرژي ورسره وسی، په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع ما رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې، او په زمین کې نه وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته، هغوی د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټي به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغوی نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه بیا همدا وي چې نه کېږي نو والا، یا ما سره امکانات نشته، ده په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا چې تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري، او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق دی تاسو دواړو په ژوند کې؟ ده
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې، چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال، دا ور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ واړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سه نه تنوع سه هېڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حداقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس ګرم دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حداقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړي حتمن هغه خپل ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه له فلانکي سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کله ګمی په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې ومنده او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل، مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې به سي، بل کال کې به سي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ داغي، اصلا هغه وایي سوارزونه لري هغه رنګ داغي ستاسو. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راو راولي د خپل پرفتار کې د خپل نوښت راولي یو سروي دی چې د خپل ژوندۍ چې څومره ما دوستان مره لري شي وي څومره تر نږدې شي وي کول شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل ژوندۍ کې یو نوښت راولي نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي لکه تاسو چې اشاره وکړله خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوالی شي په هغې کې نوښت راولي چې په شرط زمینه ورته مساعده وي دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې هغو ځوانانو ته به د تاسو ویل څه وي چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی که څه هم زمینه ورته مساعده هم سي مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته به د تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په هماغه عمله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پې زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سمف لري همداسې دولسم پورې بیا پوهنتون بیا ماستری او دکترا راځي زندگی همدغسې نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مه درېږئ کوم ځای نه مایوسه کېږم خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مه مایوسه کېږئ آخر هدف ته رسېږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدلون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغېزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغېزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماستري ورسره وکړمه، نو دغه په بله نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله دا د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی که موږ وو غواړو کوو نه غواړو، د عمر په موږ تیریږي. سره که موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خکلی کو، خوشحالی ځان ته را پیدا کو، خوشحالی ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس کومګا ګورو په نارمل ریزون کې دنجونو ودونه ډیر سوي، ناجوړیانی ډیر سوي دي. او که وغوړو چې هغه شرایط سره قمته بدل کو، بیا هم انسان کولای شي چې پیغه کې یو څه مثبت ځوان ځانته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې ځکه ما په خپل خانه لګي سمره سره حوصله وکي، خو بیا هم په مطالعه سره یو مسلک ته پزده کړو سره چې کوس مکتبونه باندې سوراسې سره قمت یو کوچنی بزنس جوړ کو، سره قمت یو بل کار وکړو چې لکوره کیږي تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانه شته، له بازار نه سره کتابونه اخیستای شي. خو که اقتصادي اړخته ګورو پوهیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې کوچنی ولو، مور هغه ورقه کتابچې به بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پیو کې چې بېرته یې پاکم چې تاسو یې بیا استفاده کړئ. نو دغه د کومګا ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی، یو خزون لپاره د دې لپاره چې موږ واځي، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطي یعنی کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بل نجلۍ ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې مخته ده، روحي وضعیت یې ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د پویوي کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه که د بدلون فکر اولو. دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې وخلا هلته واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي چې د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو. زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو. نو دا شیان ټول په ژوند باندې اغیز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته ورسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلې سي چې نوښت راولئ؟
نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري، ورور په خور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسونه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم، د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ، مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه سي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی راولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول شوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغیرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادېږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، لکه چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي. دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی ار ان اے، ډي ان اے، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هسته په داخل کې خپل اوجده توسوي رشتیا یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نام سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکی یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي د سنټرومیر په نام سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتید په نام سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړې دي یا شپږ سلویش عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتید په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتید په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت، ډي ان ای ډېر سره پیچل شوی ده. وروسته دا کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتی چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد، خام مواد مو څه شی دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. یا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي، هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا، فوتو د رڼا او نور، او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد، نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي، او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي، او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. کچیر رڼا ډېره زیاته وي، کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو کچیر منځنۍ وي، دغه عملیه ډېره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه، کچیر رڼا کمه وي، بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعاله کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه شی دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. په که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کیږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایدرېت د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایدرېت جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید د خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتیګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتیګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتیګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتیګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه هم په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای سي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتیګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتیګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو ورڅخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې سیاهي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه سیاهي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجه په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجه په ساتلو کې سیاهي ترکیب مرسته کوي. د سیاهي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د سیاهي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د سیاهي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د سیاهي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې سیاهي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي، یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نسي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د سیاهي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي، او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغېزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ، او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نه سوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1834 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کېږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې، چې بیا د خپل د دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او بیا هم د هغه خپله مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده، او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته، کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي، او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل، او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه، او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده، چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندنې کې بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د درنو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دیمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. تاسو د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېداسي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د ارقام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر عمایت کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب پر عمایت کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون چی شو. دا د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا اف یونټ کرکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اینڈ ریسیو په نامه، او یا هم د برزیت او مخفی په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور، یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
Bye. جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان